وخت مو بخیر خرغلاس د دې محل خبرونه ته مخ کتر دي چې د خبرونو مطالبه تلل شو خبرونه. نن د دوشنبه په افغانستان کې د ګزان یا پولیو پر ضد واکسینیشن عمومي کمپاین پیلېږي. د دې کمپاین په ترڅ کې چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې مهاله پیلېږي، تر 15 کلونو کشرو میلیونونو ماشومانو ته واکسین ورکول کېږي. د کمپاین په لړ کې به روغتي کارکونکي کور په کور ګرځي ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې هیڅ ماشوم له واکسین پاتې نشي او د وایروس د خپرېدو مخنیوي وشي. روغتي چارواکو ټینګار کړی دی چې د دې کمپاین اساسي هدف د پولیو بشپړل منځوړل دي. سره له دې چې پروسې کلونکو کې په افغانستان کې د پولیو وایروس د محاکدو په برخه کې د پامړ پرمختګ شوی خو له هم افغانستان یو له سوګوتو په شمیر ودونه سخت دی چې د پولیو وایروس محو شوی نه دی پکې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي هڅه کوي چې له ګاونډیو ودونه څخه راستن شوي افغان کډوال بیرته په ټولنه کې مدغم کړي، د کار زمینه ورته برابره کړي او د دوی فوري اړتیاوې پوره کړي. د یونما مشر روزتون بایوا پرون د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له مالی او اداري مرستیال محمد نعیم سره په کتنه کې د افغان ولس پر وړاندې د ملګرو ملتونو پر دوامداره ژمنتیا ټینګار وکړ. هغه ویل چې یونما یوازې د ژوند لمړني خدمات نه برابروي، بلکې د راستن شوي کډوالو لپاره د کار زمینه هم برابروي چې دوی په ټولنه کې په مناسب ډول د ترانسپورت هوایي چلند وزارت د پیژندنې ادارې لاټکل سره سم به نن دوشنبه د غبرګولي 15 د افغانستان په ولس ولایتونو کې باران ووري. د دې ادارې له هغې خبر پاڼې سره سم چې پرون یک شنبه خبره کړه، په کونړ، ننګرهار، بدخشان، تخار، نورستان، لوګر، خوست، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنګان، سرپل، بامیان، دایکنډي، خور، بادغیس او میدان وردګ ولایتونو کې د درنو بارانونو برېښنا او سیلونو احتمال شته. په مختلفو ځایونو کې به د باران اندازه د 10 او 1.5 میلی مترو ترمنځ وي. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعت ګډه خونه وایي پاکستان له افغانستان سره د دوړخیزي سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره افغانستان ته پر خپلو ځینو صادراتي اقلامو لسله نه تعرفه کمه کړې ده. پاکستاني رسنیو نن دوشنبه د دوړې ودونو د سوداګرۍ او صنعت د ګډې خونې د مسؤلانو په قول ویل چې د پاکستان د فدرالي مالی ادارې نوې اصلاحات به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ او ترانزیت اسانتیاوې برابرې کړي. د دې اصلاحاتو هدف د سوداګریزو اړیکو پیاوړتیا او د سرحدي سوداګرۍ پر وړاندې د خنډونو لرې کول بل شی دی. د روسیې لخوا د اوکراین پر خارونو له پراخو وژونکو بریدونو وروسته د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر تر ټولو په توندو څرګندونو کې د کرملین پر مشر ولادمیر پوتین انتقاد وکړ او ویل چې پوتین پوره لیوانه شوی دی. هغه خبرداری ورکړ که پوتین هڅه وکړي ټول اوکراین ونیسي، دا به د روسیې سقوط ته لاره هواره کړي. ډونالډ ټرمپ د دوشنبې په سهار په خپله ټولنیزه شبکه کې ولیکل د تل له ولادمیر پوتین سره ډېرې ښې اړیکې لرلې، خو هغه ته څه ورپېښ شوي پوره لیوانه شوی دی. په غزې تړنګ کې د اسرایلو په عمله کې لکتر لګه 250 تنه وژل شوې دي. د غزې روغتیایي چارواکي وایي چې د دوشنبه په ورځ د خبرګول 15 د اسرایلي بریدونو لامل لکتر لګه 250 کسان مسل سوي دي او 3 په یو خونځي کې وژل شوي چې د خلکو د پناځای په توګه ورڅخه کار اخیستل کېده. د اسرایلو پوځ ویلي چې هغه کسان یې په نخه کړی چې له دغه خونځي څخه عملیات کول. د ماستر ولکلاندې د روغتیا وزارت د عاجل خدماتو مشر فهمي اواز ویل چې د غزي خار د درای چې په سیمه کې پر خوانځي بریټ ډاکټر لګه 55 تنه ټپین کړي. هغه زیاته کړه چې د دې پیښې په وجه شوی کسان کې پلار او 15 ماشومان هم شامل دي. وروسته خبر هم دا چې د فورس بارس د راپور لمخې د پرتګال نامتو فوټبالر او د سعودي عربستان د النصر کلب لوبغاړی کریستیانو رونالدو د 2015 کال د نړۍ تر ټولو ډیر عاید لرونکي ورزشکار بلل شوی دی. دغه راپور لمخې رونالدو په مجموعي ډول له معاش او له لوبې په هر عوایدو څخه 215 میلیونه ډالر ترلاسه کړی دی. په دې لیست کې دوهم ځای د باسکټبال ستوري سټیفن کیری ته رسېدلی چې 156 میلیون ډالر ګټي. له هغې وروسته د برېټانیا مشهور بوکسر ټایسن فیوري په 146 میلیون ډالر عاید سره دریم مقام لري. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. د شری ناروغي له عمله د مړینې کچېل وړیدل
مو ماشوم مو مریضو اول پر وړې وړې دانې راوختلې به ورسته هم ته به کولې ډېری به زمونږ بوته ډاکټر ته یال دلاره لو ډاکټر ویل ته دا خوشی نیولې ده.
افغانستان کې د څاروي دخلي او پخو په ناروغي اخته کېدو مالی زیانو نړولې
دا زمون پولیس کې دا مرز بيخي ځات شوی خلکو څارو یو غشت ډېر خلک ډېر اقتصادي ځان خورې واړو ترافي ژوند د بزافت تراب کې امدا دي چې خلکو یا څارو یې امدا ته ګوري دا خرڅې هم د دې استفاده
کوي. او نن په ټول افغانستان کې د ګوزانډز واکسین کمپاین پیل شوی
او په دې خوخه ما چې پولیو واکسین کمپاین شروع شوه دي موږ خپل ماشومان ټول واکسین کړل.
خبرونه کړته نور پرونه حمله رو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې د شری ناروغۍ لامل د مړینې د کچې د لوړېدو خبر ورکړی دی. WHO ویلي یوازې په وونه کې د روانې میله یولسمې تر ولسمې د شری یا سرخکان لامل یویش کسان مړ شوي چې نولس له پیزو کلونو کم عمر ماشومان دي. نور چیسات په دې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د 2015 کال په شلمه ونی کې د مې له یولسمې تر ولسمې د شریا سرخکان 3,300 شکمنې پیخي او د 21 کسانو مړینه ثبت شوې. WHO خبرداري ورکوي چې دا شمیر لدی د وړاندې ونی په پرتله 502% زیاتوالی ښیي. د سازمان په بیان کې چې یک شنبه د مې په 15مې د ریلیف په پاڼه خبر کړي ویلي چې د 21 کسانو په مړینه کې 0-15 کلونو کم عمر ماشومان او پاتې میرمنې دي. د روغتیا نړیوال سازمان موندنې ښیي چې په دې سره په روان 2015 کال کې د شریا سرخکان د ثبت شویو شکمنو پیښو شمیر شاوخوا 55,650 او ترې د مړینې شمیر 350 ته ورسید. په داسې حال کې چې دا شمیر په 2020 کال کې 250,000 کسانو. په بیان کې راغلی دی چې د شری تر ټولو زیاتې شکمنې پیښې په هلمند، نورستان، بدخشان، جورجان او اروزګان کې ثبت شوي. WHO ویلي له 15 کلونو کم عمر ماشومان تر ډیره له دې ناروغۍ زیانمن دي. په همدې حال کې یو شمېر افغاني کورنۍ چې ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي او یا د دغه ناروغۍ لامل مړه شوي وایي له یوې خوا اقتصادي ستونزې او له بله خوا دغه ډول مرګونو ناروغیو ترې د ژوند لوری ورک کړی. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکې شایما ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې د خور له 15 کلونو کم عمره یو زوی د شری له ناروغۍ مړ شو.
زموږ ماشوم مو مریض و. اول پرې وړې وړې دانې راوختلې، بیا وروسته هم تبې کولې ډېرې. بیا ایسته موږ بوته ډاکټر ته هلته لاړلو. ډاکټر وویل ته دا خوشیری نیولی ده. بیا موږ هم ورته دوا واخیستله، دوا هم ورته شروع کړله، خو دا زموږ اقتصادي وضعیت ډېر خراب و او د صحیح دوا هم ورته نشو اخیستلی. کله به دوا ورته وه او کله نه وه. بیا خدای پاک رضا وه نو ایسته مړ شو. اقتصادي مشکلات دي، غریبي ده، هر طرف ته څوک ډوډۍ نه لري خوراک ته. بیا دادونه دواګانې پوچې وارو.
د ننګرهار د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکی او روغتیایي رضاکار الفت الله محبزي ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې د دوی په سیمه کې په ماشومانو کې د شریا سرخکان ناروغي تر بل هر وخت زیاته شوې ده.
په دغه ګرمۍ موسم کې د لړ وخت کې تقریبا تر 40 خو زیات ماشومان چې ما ته معلوم دي د سرخکان یا په شریا اخته وو. د شه ماشومانو کې د سې یو چې شپږ وکاسه د یوې کورنۍ نه وو، ځکه دا یو وایروس دی او ډېر زر انتقالیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان د غرض د شدیدو تنفسي ناروغیو په ګډون د بیلابیلو ساري ناروغیو د یوې ونې د مثبتو پیښو شمیري هم خبرې کړي. دغه سازمان ویلي چې د مې له یولسمې تر ولسمې په یوه ونې کې د شدید اسهال له 3,000 زیاتې، د تنفسي ناروغیو نږدې 10,000، د کووېډ 19 له 100 زیاتې، د ډینګي تبې 400 او د کانګو ناروغي 100 مثبتې پیښې ثبت شوي. دغه سازمان له دې وړاندې د مې په 13 هم په افغانستان کې د شری په ګډون د ساري ناروغیو د زیاتېدو خبر ورکړي. په راپور کې راغلي وو چې روان کال په اپریل میاشت کې د شری 3,003 مثبت پیخي او د 111 کسانو مړینه ثبت شوې چې د مارچ په پرتله 3% زیاتوالی ښیي. WHO ویلي و چې په یو شمېر سیمو کې د واکسین ټیټ پوښښ، ککړې اوبه، ناسم روغتیایي وضعیت، د کډوالو راتګ او موسمي بارانونه ښایي دغه کړکېچ لا پسې پراخ کړي.
پرمدی موضوع می د داخله نارغی متخصص او د کابل طبي پانتون په خوانه استاد خغلی احمد تیر مارچ سره مرکه کړي او تیر پختلی می دي چې د شری نارغی د زیاتېدو عوامل څه دي.
د سرخان د نارغی عوامل یا عامل یو شدا سره یو رقم ویروس ته میکروب ده. اما خپل میکروب کیدای شي کچې ته میکروب زیاتې د خپل هم بدون دې چې نور شرایط ورته مسایل دي کني د انسان په وجود باندې عمله کوي. بنی سم از ای اما دی میکروب دی امریکول لپاره کله کله نو شرط ته ضرورت هي سیغه بار د سی په کور کې غنغونه یا بیروباری د سوی تر دې حالت تک کسان صحیح خوړن نه لري یا مشما صحیح خوړن ورته رسیږي. دا ایبل عمل ده د خلکو نقل و انتقال د خلکو تک را تک ده چې په دې وختو کې زیات وای د خلک له ماجرین زیات راځي یا البته حرکات تحرکات هم زیاد سوي دي ځکه چې نقل وسایل ډېر سوي دي په هېواد کې د یو ولایت نه بل ولایت ته لیوه کلي نه بل کلي ته خلک ډېر انتقالېږي، خلک ځي تګ راتګ زیات سوی ده. همدارنګه د واکسینو نشتوالی داسې خلک واکسین نه کوي خپل وخت باندې وخت نشي کولای، او د نورو مرضونو موجودیت، د نورو مزمنو مرضونو موجودیت رسیدې مرضو
ډاکټر صاحب تاسو ویل چې دغه د ماجرینو رفتامات ډېر زیات په دغه برخه کې رول درلودلی سي. یو مسله په دغه سرحدونو کې تر یو بریده پورې واکسین کېږي، هغه واکسینونه څومره ګټور تمامېدلی سي؟ کنه هغه کافي نه دي، باید په کافي اندازه د دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید موثره واکسین ترسره سي ترڅو جلوګیری دې وسي.
واکسین خو کله چې انسان ته کېږي هغه وخت وړي، دوه میاشتو پورې، کله کله یو میاشت پورې، البته هغه د اقل څلور هفتې ده، څلور هفتو وخت وړي لږ په وجود کې انتیبادي جوړې شي، بیا دا انتیبادي په اول واکسین باندې کمې، بیا د دوم ځل لپاره واکسین شي، د دریم ځل لپاره واکسین شي، اته بعض وختونه دوه کاله بعد یو کال بعد په تیرې بده وکړو خلک لپاره مثال لپاره فائدہ نه کوي، مګر د اوږدو نو لپاره په سرحد کې واکسین کول د لاندې مودې لپاره فائدہ نه کوي، مګر په روغ وخت کې سمه ده، ښه کار ده، بهترین کار ده. اوسی
بله، بل طرف ته په تشخیص کې څومره باید مزر کار وسی تر څو د ناروغي تشخیص او بیا د درملنې لپاره باید اقدامات ترسره شي؟ تر ټولو مهم مسله اول کې تشخیص مره مهمه ده، ځکه ممکن ډیری کسان پونس یا تر اوسه پورې دغه سرخه کاند جلوګيري په برخه کې هغه سیګام نه پورته کړی چې هغه موثر تمام سي، په لږ وخت کې د تدوی ورته وسی که سم تاسو ویل چې ممکن ډیر زیات وخت ونسي، خو تر ټولو مهم مسله تشخیص مره مهم ده.
تشخیص البته ډیر چرته خل خبره ده چې د دمګه د هواد سی کارکوونکو په دې مرز باندې کله چې مرز پیښه زیاتی کی ټول تبد کورسونه دایر سی او ټول بد پو د غو په هواي زیاتی د سرخه خان د تشخیص لپاره درې شی ډیر مهم شی دي. یو دا چې شروع د سرخه خان معمولا لکه یو ریزش کوي چې دا نور مرز سره ډیر سخت دي، خو درې شی چې اولې دل نو دا مرز دې تشخیص کیږي. اول چرته تبد دوامدار ته بس بله د پینځو توا وختله ته د یو دی مرض یو مهمه علامه ده. دوه میتا ده چې پستر وکي چخړي سترګې سره سوي میکروب لري سترګې وښکي کوي. درېمه خبره ده چې دانی دي، کله چې ته په وښکي کې دانی پیدا کیږي، د دانو زغ سر ډېر یو خاص سر ده، په اول ورځ کې د غوغلو شاو شروع کیږي، په ټول ورځ کې تنه مخ نیسي غواړه، په دوه ورځ کې سینا او شا نیسي، په درېمه ورځ باندې پښو ترخته کیږي. دغه وصف شاولې دل او دغه وصف دانو او لچوخو سر د سترګو او تبه په ورځ تبه دغه تشخیص ډېر اسانه باندې کیږي.
بله، به ورسته کې ډاکټر صاحب د درملنې لار باندې کوږي چې خو به تر واسنه لارې کومه ده چې دغه درملنې په اساس باندې کولی شو د سرخه کان د پیخو د خبرېدو ترڅنګ د زړه تداوي په برخه کې طریق کار واخلو؟
البته تداوي میکروب لپاره دوا نسته، خاصه دوا نه نو کې ترڅو پرې سره میکروب ډېر شدید نه یا دمو په یوه وخت متاسف نه امکانات نسته بيخي، او په نورو په یوه وخت کله کله دوا ورکول کېږي، خما عموما دوا نه ورکي په اته په روپي په مخکې په مختلفو هیوادو کې لکه لندن کې زو سه مال دوا نه ورکو موږ مرسته، اما نو شانت تدابیر به درته نیول شي چې شي تدابیر سي لمر ټول نم همې دې تبش کول دي چې توته پر یا ایو پروفین باید ورکړی سي، مریض ته باید ډېر مرایات ورکړی سي، خ خوړو ورکړی سي، مریض ته خ خوړو پدې ونه دي سي بلونه چلونه دي، خو خ خوړو مې ده د پروتین دل کې خوړو کې ورځي د غوړو سره ډېر غوړ خوړې دي ورکی چې مریض ته نری ته ډېر ضرورت لري پرې مرحله کې هغه بایزات ورکی هغه په غوړو باندې ختم کیږي، اګي خ شدي کاږي پیدا کی په کلیو اطراف کې متاس پیدا کیږي، کارام نه نو زغدال نو به نه خود خو پیدا کیږي، دم د پروتین خو من بد دي کې باید لږیات هغه واچي غوړی وسره واچي پخې کې ماشوم ته ورکی هغه غټ سره ته ورکی نو دغه سمیداری ته وخت زو ساتي ته مهمه ده. د ټولو ټولو نه ډیره مهمه خبر ده چې هغه نارو شخص په کوټه کې یا کور کې کینی هغه پر نه دی یو څور زل پر وبرز ل پر ستی باندې وزي نور خلک سره په تماس کې سي، دغه سماس باید محدود سي، نور خلک دې مشکل نه وساتل سي فکر وکنه کیږي. بیا نو هغه اخري خبره چې ډیره خبره سي بریزان ته البته مخنیوي کیږي، هغه واکسین ورکول دي، واکسین او ځان ته شرایط لري، واکسین ډیر اخر لري، اسانه لري، ښه چاره امداد واکسین ورکول دي، ټول کورنۍ باید مریضان خبرو ماشومان ته غټانه زبېد
د داخله ناروغي متخصص او د کابل طبي پانتون استاد خغلی احمد الدین مارجو چې موږ سره مرګ کړی و.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل
د نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان پړه د جنیوا ملي ډایلوګ پر اختصالورم پړاو د دوشمې پرځ ترکی په انټالیا کې د سیاسي مدني رسنیو د فعالانو د خزو ځوانانو د ساس بغډون پیل شو. دا غونډه د ټولنې د مختلفو برخو ترمنځ خبرو اترو د سنتیاو د وسنیو ننګونو د څېړلو او د ملي حل لارو د لټولو په هدف جوړ شوی ده. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان سفیر او دایمي استاذ نصیر احمد اندیشه د پروسه د بوراند مخنیوي او د ملي باور د بیرغول لپاره خورا مهمه بلله. د دې غونډې په جریان کې د مزایکې د افغانستان لپاره جامع سړک نقشه په نوم دیو پلان پاړه هم خبرې وشوي. یو نو وخت چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په غوښتنه په فبروري میاشت کې چمتو شو او له طالبانو او اړوند ودونو سره شریک شو. تم دې موضوع په تړاو سره د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان مشر او د غونډې یو ګډونوال ښاغلی حمید عبیدی بسر شوه. سلامونه عبیدی، سه وخت په خیر کراته. د غونډې په تړاو جزئیات راکې، تازه حال راکې چې غونډه روانه ده، غونډه کې پر کوم موارد باندې خبرې شوې دي؟ مهرباني عبیدی صاحب، که زما آواز اوري. بله عبیدی صاحب، زما آواز که تاسو اوري مهرباني وکوي. بله درنو اوریدونکو، نن په جنیوا، البته په د ترکیه په انټالیا کې د افغانستان په اړه د جنیوا ملي ډایلوګ او پرختیا سلورم پړاو غونډه روانه ده چې په دې کې بیلابیل سیاسینو څیرو مدني فعالانو ګډون کړی ترسو پر روان حالات باندې وغږیږي. اوس مرا سره د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان مشر او د غونډې یو ګډونوال ښاغلی حمید عبیدی بسر شوه دی. سلامونه عبیدی صاحب، وخت په خیر راته. که د غونډې په تړاو تازه حال راکړي چې په کوم موضوعاتو تر دې دمه په غونډه کې خبرې شوې.
احمد اسلام، سلامونه تاسو اوریدونکو ته. که څه تاسو آواز ما ته سم نه راځي، هیله ده چې ما آواز تاسو ته سم راشي. ما آواز اوري؟
بله بله، مهرباني عبید صاحب.
دغه غونډه نن پیل شوه. لکه تاسو په مقدمه کې ورته یادونه وکړه، د دې غونډې اصلي قضا ده چې پټولا کې ډېر ګډونوال د مدني ټولنو استاد دي، د رسنیو استاد دي، او یو شمېر سیاسي څېرې چې پر دې وغږیږي چې افغانستان کې څنګه یو ملي او فراګیر حکومت رامنځته شي، او د یو ملي او فراګیر حکومت د رامنځته کولو لپاره څه باید وشي، کوم میکانیزمونه باندې باید کار وشي، او څنګه یو سیاسي جوړښت د ټولو خو تایید شي او د منلو وړ وګرځي، او کوم ځان د افغانستان په مسایلو کې داخل دي، او د دوی ترمنځ څنګه دغه همغږي رامنځته شي. د دې تر څنګ په دغه غونډه کې د مدني ټولنو یو شبکه رامنځته شوه چې شاوخوا رامنځته شوی و، چې نن عملا اعلان وکړ، او شاوخوا څلوېښت نورې ټولنې د دغه شبکې غړیتوب لري، او د دغه شبکې اصلي موخه دا ده چې د دغو همغږیو لپاره ګام پورته کړي او عملي ګامونه ترسره کړي.
بله عبیدی صاحب، یو مسله چې په دغه غونډه کې یادونه ورته سوې ده، د ملي باور د جوړولو لپاره اشاره ورته سوې ده. رښتیا هم څومره به د ملي باور د جوړولو لپاره دغه ډول غونډې موثرې تمامې سي؟
زه فکر کوم یو لویه ستونزه په تیرو څلورو کلونو کې همدا د ملي باور رامنځته کول و. که څه هم په دیاسپورا کې ګڼ شمېر حرکتونه شروع شوي دي، دخواهی کوي د افغانستان مسله کې دوی دخیل دي، او د افغانستان د مسایلو لپاره بیلابیل پلاتفارمونه جوړ شوي چې بحث کېږي د افغانستان مسله په دغه پلاتفارمونو کې. خو د دغه همغږۍ لپاره او د دغه ملي فکر او د دغه ملي جوړښت رامنځته کولو لپاره تر اوسه متاسفانه هغسې مثبت ګامونه چې باید پورته شوي وای متاسفانه پورته شوي نه دي. که څه هم دغه پلاتفارمونه چې ما یادونه وکړه، دغه پلاتفارمونه جوړ شوي یا دغه موخې لپاره چې د ټول هدف موږ فکر کوو چې یو دی، او ټول دې لپاره هڅه کوي چې د افغانستان کې یو ملي حکومت یا ملي جوړښت رامنځته شي، خو تر دې مهاله لبد مرغ اختلافات شته او دغه اختلافات لوجه یو ملی حرکت را منځ ته وای نه دی. زه فکر کوم هر غونډه چې جوړیږي او هر برنامه چې جوړیږي دا د امغګې لپاره لار او ورکی او زمينه د ته مسایدیږي چې ټول ته یو چتر لاندې کینی او دغه ملی فکر او دغه ملی حاکمیت د رامنځته کول لپاره جدي ګامونه پورته
کړل. بله، عبیدی صاحب پایلو ته څومره خوشبینه سیب دوام پیدا کوي، نتیجه ورکولی شي؟ هغه مارو بنچ تاسو اوس باسو کو د ملي خبراتور او د ملي هماهنګۍ په تړاو باندې څومره ورته خوشبینه سي؟
ا ما تجربه داده چې نن غونډه ډیره ښه پیل شو او تر دې مهاله غونډه ډیره خراوانه ده. ټول دی بل نظریات اوری او بل نظریات ته احترام کوي او په مجموع کې ام فکرشته د ټولو هغه په اصطلاح درد مشترک درد دی، د افغانستان درد دی او ټول په دې زوريږي. نو فکر کوم د ملي اجماع را منځته کولو لپاره ډیر پوتنشیل او امکانات شته، خو باید عملی ګامونه پورته چې دغه پوتنشیل څخه موږ راشو عملی کارتا.
ډیر زیاته مننه ژوندۍ سي، مننه د چي خبرونه کې بمګه سر برخوښسته. درنو اوریدونکو، د افغانستان د خبرالانو د ملاتړ سازمان مشر د غونډې ګډونوال ښاغلی حمد عبیدی و چې موږ سره خبرې وکولې.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان بیلابیل ولایتونو کې شمیر مالداران مایي څاربي په خولي او پخو یا طبقي ویروسي ناروغي اخته شوي او دوی ته ګډ مالی زیانونه اړولې دي. دغه مالدارانو ازادي رادیو سره خبرې کوي خو خدای چې خپل ژوند په همدې مالداري چلوي ال تیری ونی رئیسی ډیر څاربي د همدې ناروغي لامل هم تلف شوه دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ننګرهار ولایت د سپینغار ولسوالۍ اوسیدونکی مصور دی چې وایي له تیرې یوې اونۍ راهیسې د ده او کلیوالو سم نیمایي څاروي یې طبق یا د خولې او پښو
ناروغۍ
تلف کړي دي. د ازادي راډیو ته وویل
د کونړ ولایت اوسیدونکي او مالداران هم په څارویو کې د دې ناروغۍ د زیاتېدو خبره کوي. د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي حاجی کامل خان ازادي راډیو ته وویل
ډیر زیاته ده. په الحال زمون په منطقه کې ډیرو خلکو سی خوراک نشي کولای، خو مانی نیولې خپې وړې شي ګرځي نشي، اکثره فیصدي مارونه مړ کیږي او دا ویټرنری خدمتونه دلته خو کنزوري دي. خو دا مرز په زمون په منطقه کې ښه شدید روان دي. زمون غوښتنه ده دا چې دغه ساحو ته جهاز ویټرنری ټیمونه راولېږي او دغه مالونه چې بډې مرز اخته دي هغه ته دوایګانې ورکړي شي او د دغه ناروغۍ مخنیوي لپاره چې کار ونه شي زمونږ خلک مجبور کیږي بيځه کیږي.
دا ستونزه یوازې د افغانستان ختیځ کې نه، حتی ځینې جنوبي او جنوب غربي ولایتونو کې هم مالداران له امله شکایت کوي. د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ اوسیدونکي او مالدار ګلاقا ازادي راډیو ته وویل چې د طبق ناروغي د دوی کلیکور کې په څارویو کې هم خبره شوې ده.
غواګانه او پسونه نیولې دي، تر اوسه خو تلفات نشته، خو ډیر ساروی ناروغان دي. زموږ غوښتنه ده چې دلته یو وترنر لرو، هغه ته برېښنا سلوروي ساعته کړي چې دا درمل په یخچالونه کې په سمه کیفیت وساتي. دلته خو د ټولو خلک ژوند په همدې مالداري او کرنې پورې تړلې دي، ځکه چې دلته کومه بله دنده او سوداګري نشته، ټول خلک په همدې مالداري او کرنې بوخت دي.
د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالغفار کاکړ به ازادي راډیو ته وویل
دلته دا غواړي ونیولې طبق ډېر خلک غواړي مړی کړي، خو طبق نه دی شل مرزونه نور نیولې دي. موږ له مرګونو مله تو سهیل کوو چې موږ ته دوایې راکړي. موږ مالداران ته زموږ ژوند په دغه مالداري پورې تړلی دی. ټول ژوند د خلکو کښت کروندنه لري، دغه مالداري کشت کرونده د دغه د اولاد وړي په پیدا کې
د پداسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د خړو او کرنې سازمان FAO هم د دې ویروسي ناروغي د چټک خبرېدو خبرداري ورکړای دی. دغه سازمان د مې په 25مه په خپل ایکسپانه لیکلی چې د خولې او پښو یا FMD جدي ناروغي په ټول افغانستان کې رامنځته او میلیونونه غواګانې پسونه او وزې له ګواښ سره مخ کړي دي. د سازمان د دې ناروغۍ عوامل د سرحدونو پرانستل، د څارویو مکرر حرکت، د اقلیم بدلون، د واکسینونو محدودیت، د وترنری خدماتو کموالی او چاپریالي فشارونه یاد کړي دي. اف ای او ویلي چې دوی له سیمه ییزو وترنرانو سره کار کوي چې د دې ویروس د لا خپرېدو مخنیوی وکړي او په خبره یوازې 2040 کال کې 8000 څارویو ته واکسینونه کړي دي. د طالبانو حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت هم د دې ناروغۍ د خپرېدو خبره مني، خو وایي چې له نړیوالو ادارو سره یې په ګډه د چټک مخنیوي لپاره هڅې پیل کړي دي. د دې وزارت ویان مولوي غلام محمد کاظم ازادي راډیو ته وویل
د سرویو معنی او اثرن د واکسین کمپاینونه مالداران او د سرویو بازارونو کې د امه په هی ورکړه وی احتیاطي تدابیر نیول د کرنې وزارت له هڅو دي. د دې ترڅنګ د هیواد د سرویو په درملتونونو کې د طبق ناروغي واکسینونه د لاسرسي وړ دي چې دا اقدام د دې ناروغي سره په مبارزه کې ګټور تمامېږي او مالداران کولای شي د دې ناروغي د تشخیص په صورت کې د کرنې وزارت کارکونکو سره په همکارۍ لازم اقدامات وکړي.
وترنران د خطرناک ویروسي ناروغي بولي او پټول خوند وهونکو څارویو کې د لوړې درجې تبې، له خولې د افرازاتو یا لاړو ډېرېدل، په پښو او خوله کې د زخمونو پیدا کېدلې نښې نښانې ښیي او وایي چې دا ناروغي د هوا په ګرمېدو په چټک ډول خپرېږي. وترنر ډاکټر شرافت اسد ازادي راډیو سره خبرو کې مالدارانو ته د دې ناروغۍ د مخنیوي لارې چارې داسې بیانوي.
په دې معنا چې کله حیوان په ناروغۍ اخته نه وي سبق شروع شوی دی باید حیوان واکسین شي. که چېرته حیوان کې نښې ولیدل شي نو بیا واکسین دې په ځای چې ګټه وکړي تاوان ورته رسوي. یو وجه یې دا ده چې واکسین کیفیت او د واکسین هغه درجه چې هغه لازمه ده چې باید واکسین په هغه کې وساتل شي هغه نه مراد کېږي.
د یادونې ده چې د افغانستان تر نیمایي هم زیات نفوس په مالدارۍ بوخت او له همدې لارې خپل اقتصادي وضعیت پر مخ بیایي. خود افغانستان په ګډون د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو کې هم د څارویو د دې خطرناک ویروس د چټک خپرېدو خبرداري او راپورونه ورکړل شوي دي.
د اوکراین پر خاوره له بې درېغه بمباری وروسته د امریکا ولسمشر د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین لیونی او بل هغه خبردار ورکړ چې روسیه به یو مخ سقوط کړي.
د روسیې لخوا د اوکراین پر شارونو له پراخو وژونکو بریدونو وروسته د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر په خپلو تر ټولو توندو څرګندونو کې د کرملین پر مشر ولادیمیر پوتین انتقاد وکړ. ویل پوتین پوره لیونی شوی. هغه خبرداري ورکړ چې که پوتین هڅه وکړي ټول اوکراین ونیسي دا به د روسیې سقوط ته لاره هواره کړي. ډونالد ټرمپ د دوشنبه په سهار په خپل ټولنیزه شبکه کې لیکلي د تل ولادیمیر پوتین سره ډیر شی اړیکې لرلې خو هغه ته څور پیښ شوی پوره لیونی شوی دی. شغلی ترامپ زیاته کړه یوازې د سرتیرو خبرې نه کوي، پوتین ډیر خلک بی ځایه وژدي، توغندي او بی پیلوټ الوتکې بی دلیل د اوکراین پر شارونو توغوي. د امریکا ولسمشر په دوام کې لیکلي چې د تل ویلي چې پوتین ټول اوکراین غواړي، نه یوازې یو برخه، او شاید دا خبره سمه وي خو که هغه دا کار وکړي نو دا به د روسیې د سقوط سبب شي. ښاغلی ټرمپ په نیوجرسي ایالت کې په خپل ځانګړي الوتکه کې تر سپریدو مخکې خبریالانو ته وویل پر هغه څه چې پوتین کوي خوښ نه دی، هغه ډیر خلک وښنی او دی نه پوهیږي چې پوتین ته څه ورپیښ شوی. ډونالد ټرمپ په غوسه وویل پوتین په شارونو توغندي غورځوي، خلک وښنی او په هیڅ ډول دا کارونه سم نه دي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه بل شک د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره به پر روسیې نور بندیزونه هم وڅېړي خو د نور جزئیات ورنکړل. ډونالد ټرمپ په خپل ټولنیزه شبکه کې د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی هم سختې نیوکې وکړې او ویلیکل زیلنسکی باید داسې خبرې ونه کړي، دا د خپل هیواد په ګټه نه دي. هر څه چې د هغه لخلې راوځي ستونزې جوړوي. ترامپ دا څرګندونې وروسته له حق وکړي چې ولودیمیر زیلنسکی په یو نادر وینا کې د روسیې د وروستیو بریدونو په وړاندې د امریکا چوپتیا وغندله. دغه پراخو توغندوی او د بی پیلوټ الوتکو بریدونو د شنبې په سهار لږ تر لږه 14 کسان ووژل او ګڼ شمېر ژوبل کړل، او د یک شنبې په سهار هم